او ازادي راډیو هم د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام کوي. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري او زلبي هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له کوم شرط پرته له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. راپورونه وایي ولسمشر حامد کرزی هم د امنیتي تړون په اړه په ځینو شرطونو کې یو څه نرم شوی، البته ځینې شرطونه یې یو څه نرم کړي، خو له بلې خوا امریکا د نورو افغان چارواکو هڅول هم پیل کړي تر څو دغه تړون ژر لاسلیک شي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به جان قال کوز د وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کلو د پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د اکټډ موسسې د شپږو کارکوونکو وژنه وغندله. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په افغانستان کې نږدې نیمایي برخه تاریخي آثار او تاریخي آبدات ممکن له منځه لاړ شي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نوې معاملې له مخې به ایران د یورانیم په سلو کې شل غني کول بند کړي. پوره خبرونه وري. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کلو د پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د اکټډ موسسې د شپږو کارکوونکو وژنه وغندله. وزارت وایي دا شپږ کسان نن سهار د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او المار ولسوالۍ پر لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول او یو بل تن ټپي شوی دی. د کسانو په المار ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کاوه. د کلو پراختیا وزارت په ټولو حکومتي چارواکو غږ کړی چې د ملکیانو او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره د لازم اقدامات وکړي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. افغان حکومتي چارواکي وایي یو مېرمن او یو ځوان د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د مشروع اړیکو درلودلو په تور وژل شوی دی. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه شوې ده. د زیاته کړه وژل شوی مېرمن چې واده شوی و د خپل خسر لخوا په قتل رسېدلې. اخوا د لوګر امنیتي مسؤلان وایي په برکی برک ولسوالۍ کې د دوو ښځو مړی میندل شوي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د لوګر امنیه قوماندان عبدالحکیم اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښځو جسدونه روغتون ته انتقال شوي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي که د هیواد تاریخي آبداتو لازمه پاملرنه ونه شي نو نږدې نیمایي به یې له منځه لاړ شي. د یاد وزارت مرستیال غلام نبی فراهی نن ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 تاریخي آثار او آبدات موجود دي چې نیمایي د له منځه تلو له خطر سره مخ دي.
له بعد مرغه په حدود د 200 یا 800 حتی تر زر پوري لرغوني ځایونه او آثار یو څه مشکلات لري، یعنی د خطر احساسی کېږي که رسیدګي ژر وستونه شي.
خاغلی فراهی ویل دی وزارت د هغو تاریخي آبداتو د بیا رغولو لپاره اقدام کړی چې په لویو ښارونو کې دي او لاسرسی ورته اسان دی. د سمنګان ولایت مسؤلان وایي د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د درې صوفي بالا ولسوالۍ د سکرو د کان دولتي عایدات 215 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د یاد کان عاید 1,600,000,000 افغانیو ته رسیږي، په داسې حال کې چې تیر کال د همدې کان عاید 1,200,000,000 افغانۍ و. خاغلی عزیزی وویل که دولت د سمنګان د مرکز ایبک او درې صوف ولسوالۍ ترمنځ لاره پخه کړي نو د دې کان عایدات به 2,000,000,000 افغانیو ته پورته شي. خبرونه آزادی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې د خپل هیواد پارلمان ته له شپږو طاقتونو سره د ایران د اټومي معاملې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د موقت تړون پر اساس به ایران د یورانیم په سلو کې شل غني کول بند کړي. ظریف ویل
طرف مقابل قبول کرده که تمام تحریم ها رو برده.
مقابل لوره صلاح شوه چې پر ایران باندې بټول لګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی صلاح شول چې ایران د غنی کولو پروګرام ولري. دوی په دې هم صلاح شول چې ایران به خپل مالی شتمنیو ته لار پیدا کړي. دوی صلاح شول چې ایران سره به اټومي همکاري کوي او عصري تاسیسات به ورکوي. موږ صلاح شولو چې نه یوازې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړې عملي کوو، بلکې مطالعه کوو به
بپردازیم به قطعنامه های شورای امنیت.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویډیو پیغام کې چې د انټرنیټ لارې خپور شو ویلي چې د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمې به له منځه یوسي. د غنی کولو په اړه موږ د ایران هغه اندازه یورانیم چې په سلو کې شل غنی او زیرمه شوي له منځه وړو. سر له نن څخه موږ د ایران د سنټریفیوج پروګرام درو او د پرمختللي او عصري سنټریفیوج د استعمال مخه نیسو. له دې مخکې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوې موقته اټومي معامله لومړنی مثبت ګام بللی و. خدای هم وویل چې د یو پراخ تړون د رامنځته کېدو په لار کې اوږد مزل په مخ کې دی. روحانی د خپل کار د سلمې ورځې په مناسبت د ایران دولتي ټلویزیون له لارې وینا کې وویل د نړۍ ځینې قوتونه او ممکن په ایران کې هم ځینې کسان د دغې معاملې مخالف وي. پاکستان جنرال راحیل شریف د پوز د نوی لوی درسیس په توګه وټاکه. د پاکستان د پوز ویان عاصم باجوال نن د جنرال شریف ټاکنه تایید کړه. جنرال راحیل شریف به د جنرال اشفاق کایانی پر ځای چې شپږ کاله په دغه څوکۍ کار وکړ د پاکستان د پوز لوی درسیس وي. چارواکي وایي صدر اعظم نواز شریف دغه راز جنرال رشید محمود د لوی درسیزانو د کمیټې د نوی رئیس په توګه نومولی چې د دې هیواد د پوز سمندري او هوایي ځواک مشري به وکړي. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د صدر اعظم پریکړه منلې خو تر اوسه رسمي اعلان نه دی کړی. د سوری حکومت وایي د سوری په اړه نړیوال کانفرنس کې چې د جنیوا دوه په نامه یادیږي ګډون کوي خو د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه یې رد کړه. د سوری د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د بریتانیا او فرانسې د چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي اسد د سوری په سیاسي انتقال کې ونډه نه لري نن وویل د استعمار اثر تیر شوی دی. دغه چارواکي وویل د سوری د حکومت هیئت به کوم چاته د قدرت د انتقال په مقصد جنیوا ته لاړ نه شي. تمه ده چې د سوری په اړه نړیوال کانفرنس به د جنوري په 28 جوړ شي. او د فرانسې د استناف یوې محکمې د یو وړکتون هغه حق تایید کړ چې یوه کارکوونکی د اسلامي حجاب د اغوستو له امله له کاره ایستلې وه. محکمې نن د ابتدایي محکمې د مارچ میاشتې هغه حکم رد کړ چې د پاریس ښار په مربوطاتو کې یو شخصي وړکتون د فاطمه عفیف د لرې کولو په اړه په مذهبي تعبیس محکوم کړی وه. عفیف په 2003 کال کې د ماشوم زیږولو له رخصتۍ وروسته کار ته د حاضرېدو پر مهال د وړکتون چارواکو ته ویلي وو چې په هر وخت کې به کلک حجاب کوي. د وړکتون مدیر ورسره مخالفت کړی و او داسې استدلال یې کاوه چې ښوونکي باید له هر ډول سیاسي دیني فلسفی لحاظ به پری وی داود دي سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له کوم شرط پرته له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي.
یه موضوع عادي نیست که سرنوشت مردم افغانستان در اینجا رقم بخورد.
راپورونه وایي ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې شرطونه نرم کړي او امریکا هم د نور افغان چارواکو هڅول پیل کړي تر څو دغه تړون ژر لاسلیک شي. د افغانستان سولې عالي شورا د پاکستان له زندانه د دریو طالب بندیانو خوشې کېدل ګټور بولي او وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره دا یو مثبت ګام دی.
البته دا یو ښه اقدام ګڼو او په دې کې چې دا کوم درې کسره خوشې دي د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو وو.
و آیا د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د عالي شورا د چارواکو له دې نظر سره موافق دي؟ د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زی وایي مخکنیو خوشې شوو طالب بندیانو د سولې لپاره کوم مهم کار نه دی کړی او نه به هم
نه هم دا توقو کېږي دا نوي کسان چې پرېښودل کېږي دوی به په سمدستي ډول کوم مهم کردار ترسره کړي.
پر دې او پر ځینې نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې شرطونه نرم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه راپورونه وایي چې پر افغان ولسمشر دغه تړون د لاسلیک په اړه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. امریکایي چارواکو ویل کېږي چې دغه راز د نورو افغان چارواکو هڅول هم پیل کړي تر څو دغه تړون ژر لاسلیک شي. پر دې موضوع احمد شیبر نور معلومات راغونډ کړي او په سټوډیو کې سره دی. مهرباني شیبر صاحب.
مننه. راپورونه څرګندوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې خپل سخت شرطونه یو څه نرم کړي دي. خو لا یې هم تر دې دمه د امریکا اساسي شرط چې دا تړون دی د روان میلادي کال تر پای مخته لاسلیک شي نه دی منلی. بل لور ته لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې د اوباما ادارې اوس هڅې پیل کړي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل یا نور چارواکي په کابل کې وهڅوي چې د څو اونیو په ترڅ کې دا تړون لاسلیک کړي. که چیرته د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي نو د 2014 میلادي کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکي دې ته اندېښنه لري که امنیتي تړون ونه شي افغانستان به یو ځل بیا د القاعده او نورو ترورستي ډلو په هغسې مرکز بدل شي چې د 2000 کال د سپتمبر تر 11 مخکې و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده جین ساکی وی چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډېدو کې به افغان ولس سخت زیانمن شي. دا وایي د تړون د لاسلیک کېدو ځنډول به د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته متحد ایالتونو او د ناټو متحدانو ته دا امکانات میسر نه کړي چې تر 2014 کال وروسته د خپل حضور لپاره پلان جوړ کړي، او دا ډیره مهمه ده. له دې سره همداراس د ناټو ژمنې له خطر سره مخامخې شي. د نورو هیوادو ملي ژمنې چې د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې شوې وې له خطر سره مخامخې شي. د امنیتي تړون لپاره یو مهم شرط چې افغان ولسمشر وړاندې کړی و د افغانستان د انتخاباتو چې امریکا باید مداخله پکې ونه کړي. حامد کرزی ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې برخه کې د دوشنبې په شپه په کابل کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکارې سوزان رای سره د خبرو پر مهال ډاډ ترلاسه کړ. د دې سربیره چې د انتخاباتو په برخه کې افغان چارواکي ډاډه شوي دي، خو ولسمشر کرزی له امریکا غوښتي دي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هم افغانانو ته باید د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې ډاډ ورکړي. دغې مسلې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم اندېښمن دي. د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان د افغانانو څیره او د ناټو میراث په نوم یوه ورسنۍ غونډې ته د سیاسي چارو څیړونکي او د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح وویل:
The question for our Afghan side is, we sign this, we want to...
د وی د افغانستان لپاره سوال دا دی چې موږ دا لاسلیک کوو، موږ غواړو چې ساسو سره شو، موږ غواړو چې ناپیل توپ ته ووایو چې خدای پامان. خو د دې تړون مؤثریت به په څه کې وي چې د کوټې شورا ته ماتې نه ورکوي، که د حقاني شبکې ته ماتې نه ورکوي، که پاکستانیانو ته نه وایي چې نور بس، نو د امنیتي همکاریو د تړون اغیزمنتوب به په څه کې وي؟ د افغانستان دننه د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون پر افغان حکومت فشار په زیاتېدو دی چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي.
له احمد شبرنه مننه. قدر منوردونکو، و موردل چې افغان ولسمشر له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په برخه کې په خپلو شرطونو کې، یا البته د افغانستان په شرطونو کې، یو څه نرم شوی دی. ولبل خو هم امریکایي چارواکو د نورو افغان چارواکو هڅول پیل کړي تر څو دغه تړون ژر لاسلیک شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم له افغان ولسمشر څخه ورته غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې دغه امنیتي تړون باید له کوم شرط پرته ډیر ژر لاسلیک شي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې د سند لاسلیک کول د افغانانو په ګټه وبلل، او د مشورتي لوی جرګې د مشورو په عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د موج تحول په نوم سیاسي بهیر هم له ولسمشر کرزي نه وغوښتل څو دغه سند ژر لاسلیک کړي. د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو په هکله په داسې حال کې خبرې تیزې شوې دي چې ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې وروسته د دې سند لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو خبريالې جمیل ظریف په راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر کرزی باید له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په هکله د مشورتي لوی جرګې سلا مشورو او پریکړو ته درناوی وکړي. د وکیلانو د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه وبلل. د ولسی جرګې یوې غړي نفیسی عظیمي وویل چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د دې سند لاسلیک کول ډیر ضروری دي.
دا عادي موضوع نه ده. دا سند د افغانستان د خلکو له ژوند سره اړیکه لري. سوداګر مو دي همدې سند لاسلیک کېدو ته په تمه دي. د خلکو ټول سیاسي او ټولنیز کارونه په همدې تړون پورې تړلي دي. امریکا سره امنیتي سند د افغانانو په ګټه دی، او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده چې په لویه جرګه کې یې مطرح کړه، او باید چې د هغوی مشورې ومنل شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په هکله له تیر یو نیم کال راهیسې بحثونه روان وو چې بالاخره ولسمشر کرزی په دې هکله د سلا مشورو لپاره مشورتي لویه جرګه راوبلله. مشورتي لویه جرګې چې د لړم میاشتې په 13 نیټه جوړه شوه، له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول تایید کړل. په ورته وخت کې د موجود تحول په نوم سیاسي بهیر هم د مشورتي لویه جرګې د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي، او وایي چې د دې سند نه لاسلیک کول د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت کول دي. د دې بهیر مشر فوزي کوفي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا مهال د هیواد سیاسي او اقتصادي وضعیت په دې سند پورې تړلی دی، او له ولسمشر کرزی نه وغوښتل چې زری لاسلیک کړي.
زه له خپلو دوستانو سره د موج تحول له آدرس نه له ولسمشر کرزی څخه غواړم سو د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره دا سند لاسلیک کړي. ولسمشر مشر د لوی جرګې له پریکړې وروسته د دې سند لاسلیکولو د نیټې د وروسته اچولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ولسمشر باید دغه سند د ملي منافعو په پام کې نیولو سره لاسلیک کړي او که لاسلیک نه کړي نو په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې له پامه غورځوي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي. په کورونو د امریکایي ځواکونو لخوا د حملو درول او په عملي توګه د سولې پروسې پیلېدل هغه شرطونه دي چې ولسمشر کرزی د سند له لاسلیک کولو مخکې وړاندې کړي دي. یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه شي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي چې په دې هېواد کې یو ځل بیا ګډوډي رامنځته شي.
و مورد چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له کوم شرط پرته له امریکا سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط عملي شوي نه وي. کرزی وایي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط ایښی و، امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دغو انتخاباتو کې به مداخله نه کوي، خو تر هغو پورې چې نور شرطونه پوره شوي نه وي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. کرزی وویل هغه شرط چې امریکا وایي دغه تړون باید د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي دا د امریکا شرط دی نه د دوی.
ما شرط امضایشه منی حملات امریکایا بر خانه های مردم افغانستان
موږ دغه تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان د خلکو په کورونو د حملو پای ته رسول او د سولې د پروسې د عملی پیلېدو شرطونه یې خېدي. امریکایان زموږ دغه دو شرطونه پوره کړي، موږ دغه تړون لاسلیک ته تیارو او کله چې دغه دو شرطونه پوره شول دغه تړون د افغانستان په ګټه
قرارداد به خیر افغانستان است.
له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه د جمهوری ریاست لخوا په تازه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تر هغو پورې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شوي نوي دغه تړون لاسلیک به د افغانستان په ګټه نه وي بلکې په زیان به وي. افغان ولسمشر دا څرګندونې د مشورتي لوی جرګې وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او متن هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم نمی کنمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په چپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین درېونه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي دغه راز د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر مسئلې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان له زندانه د دریو طالبانیانو خوشی کېدل ګټور بولی او وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره دا یو مثبت ګام دی. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانیانو خوشی کېدل د دوی دایمي غوښتنه ده او له دې سره د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ د طالبانو درې لوړ پوړي کسان له بنده آزاد کړل. د سولې عالي شورا وایي کابل ته به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال د سولې د بهیر په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان له زندان څخه خوشي شوي درې کسان د طالبانو د منځنۍ کچې چارواکي وو او دوی د ازادېدو هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي دوی تل له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او وایي چې له دې سره د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. ښاغلی شاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تور لست څخه د طالبانو ویستل او له بند څخه د هغوی ازادېدل د سولې د خبرو پایل ته لاره هواروي.
موږ په مجموع کې
بندیانو در ازادي دو غوښتنه کړې ده، مګر د ټولو بندیانو مشخص لیست مونږ نه دی ورکړې. البته دا یو ښه اقدام ګڼو او په دې کې چې دا کم درې کسه را خوشې دي، د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري او مونږ یې ارکلی کوو. دا یوه سلسله ده روانه ده د سولې دپاره د تفصیلاتو په شکل باندې دا فایده لري.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستان د سه شنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د سلاکار عبدالاحد جهانګیروال په ګډون درې طالب مشران له بنده آزاد کړل. دوه نور خوشې شوي طالبان ملا یونس او ملا عبدالمنان نومیږي چې ملا یونس په کابل کې د طالبانو قمندان وو او ملا منان د طالبانو د رژیم پر مهال د هلمند والی وو. پاکستان له دې وړاندې هم د ملا برادر په ګډون شاوخوا دیرش طالب مشران له بنده آزاد کړي دي. د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی پلاوی هم تیره اونۍ پاکستان ته تللی وو او هلته د صدراعظم په ګډون له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې شورا ویان وایي کابل ته به د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د سفر پر مهال هم د سولې په اړه هر اړخیزه خبرې وشي. ټاکل شوی د پاکستان صدراعظم نواز شریف راتلونکي دوشنبه کابل ته راشي، خو د کارپوهانو په باور ښاغلی شریف به په دې سفر کې د تیر په څیر یوازې ژمنې وکړي. احمد سیدی هم ورته نظر لري.
پاکستان په تیر وخت کې هم یوازې ژمنی کړي. فکر نه کوم چې د نواز شریف له سفر سره زموږ ستونزې حل سي. دا یو تګ راتګ دی او یو بل ته ژمنې ورکول دي. موږ باید د اوږد وخت لپاره انتظار وکړو او وګورو چې پاکستان څومره صادق دی او څومره ژمنې عملي کیږي.
پاکستان وایي طالبان د دې لپاره له بنده آزادوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د ملا برادر په ګډون خوشې شوو نورو طالب مشرانو تر اوسه په ښکارا د سولې له بهیر سره مرسته نه ده کړې او د ډیرو خوشې شوو طالبانو سرنوشت هم نامعلوم دی. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له ملا برادر سره دوی په تماس کې دي، خو د کارپوهانو په باور ملا برادر اوس د طالبانو په منځ کې دومره نفوذ او رول نه لري او داسې نه ښکاري چې د سولې له بهیر سره.
کابل ته د صدر اعظم نواز شریف د سفر په درشل کې پاکستان اعلان وکړ چې د طالبانو درې تنه له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. ټاکل شوی ده چې نواز شریف په څو ورځو کې کابل ته ولاړ شي. په داسې حال کې په داسې وخت کې د درېو طالبانو خوشې کېدل به څه معنا ولري؟ دا مسله فرشته نګاه د سیاسي چارو له څېړونکي سمیع یوسفزي سره مطرح کړې ده او د مرکې په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې له زندانه دغه درې تنه خوشې شوي طالبان د سولې په بهیر کې څه مرسته کولای شي. سمیع یوسفزي په ځواب کې وویل
دا اوسني مشران چې خوشې شوي دا درې کسه دوی د طالبان په صفوفو کې د میانه درجه یا قمندانانو یا چارواکي وو. تر دې نه وړاندې ستر سر مشران خوشې شوي وو، لکه ملا نور الدین ترابي اخوند یا ملا برادر اخوند. هغوی هم خوشې شوي دي او ډېر موده هم د دوی خوشې کېدلو وتلې ده، خو تر اوسه پورې داسې سمدستي ډول باندې د دغه افرادو لخوا د سولې لپاره یا د افغانستان له دولت سره مذاکرو لپاره څه نتیجه په لاس نه ده راغلې او نه هم دا توقع کېږي. دا نوي کسان چې پرېښودل کېږي دوی به په سمدستي ډول کوم مهم کردار ترسره کړي.
تاسو ویل چې دا درې طالبان داسې درمیاني مقام درلوده، مونږ د ملا عبدالاحد جهانګیروال پاکله پوهېږو چې د ملا محمد عمر مشاور پاتې شوی ده، دا دوه نور طالبان کوم چې دي هغوی څه مقامونه درلودل؟
ملا عبدالاحد جهانګیروال هم داسې مهم شخصیت د طالبانو په منځ کې نه و. هغه د ملا صاحب په عمومي دفتر کې کار کولو او زیاتره د مطبوعاتي څنګه سره کار کول او زه فکر نه کوم کار د ملا محمد عمر افغان مشاور و. ملا محمد عمر افغان یوازې یو مشاور لرلو چې هغه مولوی وکیل احمد افغان و او بیا وروسته د خارجه چارو وزیر مقرر شو. بل کس ملا عبدالمنان افغان چې د طالبانو د هلمند ولایت والی پاتې شوی ده. البته په اوسنۍ دوره کې چې طالبانو هر ولایت لپاره خپل یو والی ټاکلی ده، هغه هم د لنډې مودې لپاره والی پاتې شوی ده. بلکې دوی چې خورا مشهور جنګیالی وو او د برتانوي فوجانو دپاره خورا مطلوب شخصیت وو. دریم کس په اړه باندې ویل کېږي چې هغه هم د محمد یونس اخوند، هغه هم د طالبانو نظامي قمندان وو او په دې وروستیو کې د نیول کېدو نه وړاندې په دومره ډېر مهم پوسټ باندې نه وو.
تاسو پوهېږئ چې راتلونکې هفته نواز شریف کابل ته روان دی، آیا د دې طالبانو راخوشي کول د دې سفر سره ارتباط لري؟
اصل کې د دې یو تعلق شته د ښاغلي نواز شریف. هغوی پاکستان د خودل غواړي چې یو حد پورې د افغان حکومت یا د افغانستان د سولې د کمیسیون چې کوم وړاندیزونه دي یا غوښتنې دي، هغوی په بنا باندې دغه طالبان د پاکستان له زندانونو خوشی کوي. یو ډول دوی غواړي چې په مذاکرات باندې د دې مثبت اثر پریوزي، بلکې افغان حکومت اصلي غوښتنه دا ده چې هغوی دې په جنگی طالبانو باندې، هغه طالبانو باندې چې زندان نه خوشی شوي نه، بلکې دا وخت فعال قومندانان دي یا مشران دي، افغان حکومت دا فکر کوي چې پاکستان حکومت کولای شي په دوی باندې فشار راوړي چې د سولې خبرو ته کینوي یا په افغانستان کې د جنگ نه لاس واخلي. افغان حکومت دا کوشش کوي چې مختلف اړخونو نه پاکستان سره خبرې وکړي، بنجان د طالبانو په پریږ دی او ځنه ورسته امکان ولري د پاکستان د فشار طالبانو باندې راوړي چې هغوی د پاکستان خاوره د افغانستان خلاف استعمال نه کړي او په افغانستان کې ورانای ونه کړي. نو زما په خیال د دې نه وړاندې چې کوم مهم مشران په خلاص شوي دي، هغوی هم تر اوسه پورې کوم کردار نه در سره کړی، او دا واضح خبره ده چې اوسني مشران چې له زندان خلاصیږي هغوی نور په پخواني موقف او پوزیشن یا په رتبه کې نه وي پاتې شوي دي، هغوی په ځای باندې نور مشران پاتې شوي دي، او زیاتره کسان چې اوس خوشی شوي دي د دوی سره ممکن د طالبانو دیننه همدردی یا احترام وی خودی په کوم رتبه کې نه دی چې هغه نوی فیصله چې کیږي طالبانو د قومندانانو په شورا کې په هغه کې کوم کردار تر سره کړي.
د سیاسي چارو له کارپوس مې یوسف زی سره د پاکستان د وروستي اقدام په باب چې له خپل زندانونو درې ته نور طالب مشران خوشي کړی دي مرکه و. یوسف زی وایي چې مخکنیو خوشي شوو بندیانو د سول لپاره کوم مهم کار نه دی کړی او نه به هم دغه درې تنه نوي خوشي شوي وکولی شي چې د سولې روانې هڅې ګړندۍ کړي. دغه راز ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکو کې په درې څلور ورځو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم کابل ته لاړ شي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په درشل کې دغه درې طالب بندیان له زندانه خوشې شوي. دغه راز کابل د دې سفر په درشل کې د افغانستان او پاکستان د تولیداتو د نندارتون کوربه هم دی. نور حاله له کابل د ازادي راډیو د خبریال مرزیه احمد زی پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مسؤلین د دې ډول نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم بولي. دوی وایي د دواړو هیوادونو د محصولاتو لپاره دا ډول نندارتونونه کولای شي د سوداګرۍ د ودې لپاره د زمینې له برابرولو سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نورې هم تقویه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د ګډ نندارتون د معرفي کولو پر وخت وویل چې دا ډول ګډ نندارتونونه به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې تر یو حده حل کړي.
دی اتاق ډیر کارونه کړي. نومړنه کار یې دا دی چې دواړه طرف ته سکتورونه، یعنی د پاکستان تجاران او سرمایداران او د افغانستان تجاران او سرمایداران په واحد نظر رسیدلی دي چې دغه برخورد چې زمونږ دولتونه زمونږ د اقتصاد سره زمونږ د تجارت سره کوي دا سیاسي دی، دا اقتصادي نه دی. دغه وطاق پر اتاک سره تقریبا پیتونه کراویا پیسه د زمون مشکلات ترانزیتی په کراچۍ کې حل شوې دي.
د افغانستان او پاکستان د مسولاتو ګډ درې ورځې نندارتون د پنج شمې په ورځ په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې په دغه نندارتون کې 15 غرفې د پاکستاني مسولاتو او لس د افغانستان د مسولاتو لپاره په نظر کې نیول شوی. په دې ګډ نندارتون کې تر ډیره د افغانستان وچه میوه، قالینې او قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کیږي. دا د افغانستان او پاکستان د مسولاتو دوهم ګډ نندارتون دی چې پرانیستل کیږي. تیر کال هم ورته نندارتون په کابل کې جوړ شوی وو. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به هم د دې نندارتون په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي. په عین وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر ډاکټر شمایل داوود آریان وایي چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ مثبت اغیزه ولري.
There is a great opportunity that we improve our trade at present.
دا یو لوی چانس دی چې موږ وکولای شو سوداګری ته واده ورکو. موږ اوس په نظر کې لرو چې کولای شو سوداګری ساته 15 میلیارد ډالر ته ورسو. موږ هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان او پاکستان د ګډ نندارتون کوربه وي.
په داسې حال کې افغان او پاکستانی سوداګر د نندارتونونو د پرانیستلو لپاره غواړي چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې غښتلي کړي، چې له دې څخه وړاندې د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې لزیات سنزو سره مخامخ وي. که سم افغانستان د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یو تفاهم لیک لمخ کې نه لاسلیک کړي، خو افغان سوداګرو بیا په وار وار ویلي چې پاکستان لا تر اوسه هم هغه تفاهم لیک سم نه د عملی کړي. افغان سوداګر وای د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره ډېرې ستونزې لري، ځکه چې د دوی په خبره پاکستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هم سیاسي اهداف پر مخ وړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله هم دومره وزن لري. اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو ازادي رادیو سره